د مشاله ډیو په روان خبرونه کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومني. وخت شوه 4 بجې. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع به تورخم وي. دغه راځه په وروستۍ نیمه کې اونیزه خپرونه د مشال ترانه لاندې بحث هغه هم لرو. هغه به هم تاسو ته دراورو. خو تر هڅه مخکې ورزو ملیح امیرزاده ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخ په د خبرونو سټکو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه په شپږم ورځم تړلې پرته ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عبدالصمد خان د مومند عدالت په عدالتي ریمانډ د پېښور سنټرل جیل ته لیږلی او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په غیواد کې د رهایش لپاره د طلایي کارت د خرڅولو پلان څرګند کړی. تفصیل: د افغانستان او پاکستان ترمنځ سورخم دروازه نن پښپګم اورزم د مسافر او سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی چې له کابل به د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرون په صفري نقطه کې له پاکستاني او چارواکو سره لیدو کاتک کوي. خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د فبرورۍ 25مې تر ماښام نه وخته پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لار هم د هر ډول تګ لپاره تړلې پرته ده. تر دې وړاندې د فبرورۍ په 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوځ له ځایي مشرانو سره په صفري نقطه کې وکتل. خو د لارې پرانستو پاړه کوم جوړجاړی او نشو. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبرورۍ په 23مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو په سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د خیبر پختونخوا اورګزو ضلع اوسیدونکي د وسلوالو خلاف د پخوانو پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته ویل د دوی د ړنګو دوکانونو او کورونو سروې باوجود لس کال وشو چې دوی ته پیسې نه دي ورکړل شوي. د سیمې مدني فعال بلال اورګزی مشال ریډیو ته ویل ډېرې کورنۍ داسې هم دي چې تر اوسه د سروې په انتظار دي.
سنټرل مشتی علاقہ توی مشتی شیخان تورسمت وغیرہ دا هم د ریسروی نه محروم پاتې دي. او اپر اورګزی موزی کا ویلی کې ډیر زیات کورونه پاتې دي. دا 3000 سکم 200 د سروی چیکونه د دوی رقم پاتې دي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اورګزو استاذی محمد اورنګزی پرون مشال ریډیو ته ویل د سیمې اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه د صوبې اعلی وزیر سره غږېدلې. خو د مالی ستونزو له امله دغه خلک له مرستې بې برخې پاتې دي. د پاکستان پوځ په 2010 کال کې د وسلوالو ضد په اورګزو کې عملیات شروع کړو. وروسته په 2015 او 2016 کال کې د سیمې کډوال بیرته خپلو کلو کورونو ته ستانه کړل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد خان د مومندو ځایي عدالت نن په جوډیشل ریمانډ د پېښور مرکزي جیل ته لیږلی. په نوموړي تور دی چې د پاکستان حکومت پوځ او بېلابېلو ادارو خلاف په خواله رسنو کې کرکه خپروي او خلک د دغو ادارو ضد پارولو ته هڅوي. د عبدالصمد خلاف د سیمې اوسیدونکي ملک زرباچا د مومندو د غلنې په تاڼه کې رپورټ درج کړي چې پکې د تعزیراتي قانون دفې شامل دي. هغه دفې د جرم دسیسې او فساد جوړولو سره تړلې دي. د بنو اوسیدونکي عبدالصمد خان خلاف په درج شوي اف آی آر کې غوښتنه شوې چې هغه خلاف د عملیاتو شي. په اف آی آر کې البته د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم یا ذکر نشته. تیر کال په جولای کې د سیمې زرګونو اوسیدونکو په بنو او شاوخوا سیمو کې د نامنه پر ضد پاسون کړو. د هغه پاسون غړو خلاف بېلابېلې مقدمې جوړې شوې چې پکې د بنو دامن پاسون غړی عبدالصمد خان هم شامل وو. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلی چې که صوبایي حکومت د منتخبو بلدیاتي استازو ستونزې هوارې نه کړي نو تر وړو کې اختر وروسته به له بلدیاتي استازو سره یو ځای د وزیر اعلی د دفتر او صوبایي اسمبلی مخې ته پرلتوي. نوموړي پرون په گورنر هاوس کې دغه په کوربتوب د خیبر پختونخوا د منتخبو بلدیاتي استازو د ستونزو په اړه وربلل شوي کنوینشن ته په وینا کې ویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیاتي استازو ستونزې شریکوي. خو د فبرورۍ په 23مه خیبر پختونخوا حکومت د کابینې په غونډه کې د مقامي حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منظوري ورکړل شو. په دې اړه په خبر شوی سرکاري بیان کې ویل شوی چې دغه بدلون مقصد بلدیاتي استازو ته اختیارات ورکول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په غیواد کې د اوسېدو لپاره د طلایي کارت خرڅولو پلان څرګند کړ. د هغه پلان له مخه هغه ګولډ کارت به په 500 ملیون ډالرو خرڅول کیږي چې د ولسمشر ټرمپ په خبره ممکن ده د روس اشرافیانې د خستو وړ وي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا پروګرام اعلان کړ او ویل چې طلایي کارډونه به په شاوخوا 2 اونیو کې دستیاب وي. ولسمشر ټرمپ په خبره تاسو ګرین کارډ لرئ، دا طلایي کارډ دی، موږ به د دې کارډ قیمت شاوخوا 500 ملیون ډالر لګوو. ټرمپ وویل چې د کارډونو د پلور څخه ترلاسه شوې پیسې به د خسارې د کمولو لپاره استعمالیږي. هغه وویل چې دا پروګرام په پیسو لرونکو خلکو متمرکز دی او له امله به روزګارونه پیدا شي. او وروستۍ خبر د سپورټس، د کرکټ د اتلانو جام چمپیونز ټرافي سیالو کې نن د افغانستان او انګلستان لوبډلو ترمنځ میچ روان دی. د لاهور په قذافي لوبغالي کې پیل شوې په روانه سیالي کې د افغانستان کرکټ ټیم په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ کوي. افغانستان دا وخت په دیرشم اوور کې د سلورو لوبغاړو په آؤٹ کېدو سره 140 منډې جوړې کړې دي. یو ورځ مخکې د پینډی په اسټیډیم کې د آسټریلیا او جنوبي افریقا ترمنځ سیالي د باران له امله لغوه شوه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. شو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم اوریدئ چې افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شپږم ورځ هم د مسافرو سامانونو پر مخ تړلې پرته ده. په تورخم کې ایثار مسافرو د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه خواوې د خپل ستونزې هوارې کړي او دروازه دې بیرته پرانیسي. د هغوی په وینا د دروازې بندېدو له سختو مشکلاتو سره مخ کړي. دغه دروازې د بندېدو له امله د تورخم دواړو غاړو ته مالونه کې سلګونه گاډي هم ایثار شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو د فروری په 23مه په سپری نقطه د تورخم دروازې په اړه مذاکرات وکړو خو به نتیجې پای ته ورسېدل. په اړه نور حال د مشرانو خبريال فرهاد چینوریا کوي.
د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د فبروري په 15مه نیټه تر ماښام نه وخته پورې له کابله د طالبانو د حکومت کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او نه هم د تورخم دروازې د خلاصون په حق لا په صفري نقطه کې کومه بله غونډه شوې. په تورخم کې د فبروري په 26مه نیټه هم دواړو خواو ته دفترونه تړلي پراته دي او دواړو خیز تجارت او پیاده خلکو تګ راتګ ورسره ولاړ دی. ټاکل شوی وه چې د فبروري په 15مه نیټه به په تورخم کې رامنځته شوې ستونزې د حل او لارې خلاصون په اړه له کابله یو لوړ پوړی پلاوی د تورخم صفري نقطې ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به وویني، خو لا هم څوک نه دی راغلي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت د تورخم کمیسار مولوی عبدالجبار د فبروري په 15مه نیټه باختر خبری جنسی ته ویلي چې دوی غواړي د خبرو اترو له لارې پاکستانی چارواکو سره ټولې ستونزې هوارې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له افغانستان څخه غواړي چې افغان لوري ته به په خپله خاوره څوک نوي تاسیسات نه جوړوي. نو بیا موږ هم د پاکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوو چې خپل لوري ته کوم نوي تاسیسات جوړ کړي. د تورخم دروازې بندېدو له امله دواړو خواو ته مسافر له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوي او په دې کې ځنې کسانو خپل احساسات سداسي شریک کړل.
دلته ډېر مریضان هم دي. مونږ ته دواړو دولتونو د غوښتنه ده چې مونږ ته درګېټ خلاص شي. مونږ د مسافر سره دغه څه کار دی، مونږ ته د لارې خلاصه کی. دوی د مذاکرات سره کوي. مونږ غوښتنه ده چې اجله ده مونږ ته لارې خلاصه کی. دغه ځکه چې مریضان دي، سیاسري دي، مونږ ډېر تقریبا سره مخامخ یو. نو تکونه لرو، نو ټولنه لرو، نو اقتصادي مشکل به خي زیات دی. وروره
یو څه ستونزې دي. مریضان شته، ماشومان دي، داسې خلک شته چې اوس هم لس روپو ته محتاج یو بل ته درېږي. چاته چیرا والا، چاته یو بلا والا.
تورخم دروازه پاکستانی چارواکو د فبروري په 20مه نیټه هغه مهال وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونو پوستې او تاسیسات جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته وویل چې دا ممنوعه سیمه ده او دلته دی تعمیراتي کار نه کا. خو چې کله ورته طالب چارواکو انکار وکړ نو پاکستانی چارواکو په عکس العمل کې د تورخم دروازه وروتړله. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په ممنوعه ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو بلا جوازه د تورخم دروازه وربنده کړې. د دغه پیښې نه پس په تورخم صفري نقطه کې د فبروري په 14 نیټه یوازې یو وار د پاکستان لوړپوړو پوځي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي او یو بل ته خپل خپل تحفظات وړاندې کړي، خو د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه پکې لا نه ده شوې. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
له دمه مخکې تاسې وارل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره له 13 ورځو راهیسې تړلې پرته ده. سوداګر روان ولسوالۍ له تاوانونو او ستونزو سره مخ شوي. په دې لړ کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې هم شوي، خو لا تر اوسه د لارې د پرانیستلو پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د تورخم د دوکاندارانو د اتحادیې له جنرال سیکرټري واحد شینواري سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار حجم څومره دی.
مخکې چې تجارت روان وو په هغې کې به مونږ روزانه چې کوم دی تقریبا د 1.5 زرو نه وخت نه د 2000 پورې ګاډي به چې کوم دی هغه به د پاکستان اړخ نه چې کوم دی هغه افغانستان ته داخلېده، او د افغانستان اړخ نه به د 500 نه وخت نه د 1000 پورې ګاډي چې کوم دی دا په 24 ګنټې کې په 40 ساعته کې پاکستان ته داخلېده. نو دلته روزګار ډېرو، دلته د خلکو چې کوم هلې ځلې ډېرې زیاتې وي، او د خلکو ټول هغه چې کوم فوکس یو هغه په روزګار باندې وو. او نن سبا وخت کې چې کوم وګورئ، 300 نه وخت لا په مشکله باندې 400 غاړي چې کوم دا دې مخه درومي، او 350 400 غاړي هغه مخه ځي.
شنواری صاحب، تاسو ذکر وکړو چې کاروبارونو ته تاوان رسیدلې دی، خو تاسو چې کوم اتحادیه ده یا اسوسییشن دی، دا خو وخت په وخت باندې لاره بندیږي، نو تاسو څه آواز مو چې تاسو څه فورم مو
نو موږ د پاره خو چې کومې پالیسۍ څوک جوړوي هغې سره بالکل دا پیژني چې یاره تاجر څه شی دی، کلیرنګ ایجنټ څه شی دی، ټرانسپورټر څه شی دی، هغې په دې تجارت کې څه حصه ده، آیا ملک ته څه معصولیت را درومي نه را درومي. نو موږ په دې باندې خپه یو، موږ آواز بالکل نه شو اوچتول، موږ چاته آواز اوچت کړو. نو که چېرې داسې خلک راشي چې مونږ نه تپوس وکړي، نو موږ بیا ورته خپل مشکل خو دا مشکلات دي. اوس موږ ته پته نه لګي چې موږ په کوم تجارت په مت کې کومې پالیسۍ جوړېږي، څوک جوړوي.
نو د دې حالاتو په نتیجه کې چې کوم کاروباریان دي، آیا داسې کاروباریان هم شته چې هغې خپل کاروبارونه دغلته ختم کړي دي، یا خپل کاروبار د پاکستان نورو سیمو ته وړی دی، او بل اخوا چې کوم افغان سوداګر دي هغې د دې حالاتو سره څنګه مقابله کوي؟ آیا هغې په رښتیا هم دغه چابهار طرف ته مخه کړې ده، په هغه طریقه باندې خپل کاروبار کوي که نه؟
زه به دا ووایم چې که مونږ سوچ وکړو که نه، 400 میلیونه خلک په افغانستان کې اوسي، او که دوی باندې صرف مونږ د خوراکي په حکومت مونږ په دوی باندې کار وکړو، یو فرد چې کومه 0.5 کیلو خوراک هم کوي په 24 ګنټې کې، نو په کار ده چې مونږ دوی ته 1200 ګاډي صرف خوراک وکړو په 40 ګنټې کې. هغه نه سبا وخت سل ګاډو لري، او هغه خلک چې ګزار کوي نو هغه څه ناڅه هغوی په خپله باندې وړې کارخانې ولګولې، کوشش کړه چې هغه خود کفیل شي. او باقي د هغوی چې کوم مارکیټ چې کوم دی که نه، هغه نن سبا وخت کې ایران چې کوم دی په هغې باندې ډېره قبضه ده، 50% ایران چې کوم دی په هغې مارکیټ باندې قبضه ده، او 15% چې کوم دی هندوستان دی، ورسره ترکیه دی، ورسره دوبۍ ده، ترانزیټ را درومي. موږ هلته چې کوم دی په افغانستان کې په یو وخت کې په 2006 کې 8 کې 10 کې 12 کې موږ 70% افغانستان په مارکیټ باندې قبضه وه، هغه نن سبا موږ 15% راغلی. او په هغې کې هغه شیان دي چې هغه زه تاله اوس مثال در کوم، سبزي شو، فروټ شو، سیمنټ شو، چې داسې شیان دي چې هغه کباړ سامان شو چې هغه افغانستان د بل ملک نه اخیستی نه شي، هغه مجبوری ده بس چې دا شیان ته راورسېږي زه والم. باقي چې کوم اوریجنل اصلي اکسپورت ته لګه کپڑا شو، کنسټرکشن میټیریل شو، پینټ شو، د اوسپنې پایپونه شو، پلاستیک پایپونه شو، داسې چې کومه نور لاسانی شو، شوده شو، افغانستان مارکیټ کې چې موږ کومه حصه وه هغه موږ بالکل ختمه شوې ده.
مشاله ټوته خوګستې تاسو د تورخم د دوکاندارانو د اتحادیې د مشر مرکا واورېده. دوی سره شاهین بنیری خبرې کړې.
دا مشال رادیو ده.
او ساتو یو بلی موضوع تا ده خبر پختونخوا د ورځو زلی اوسیدون کی وای زرګونه کورنۍ ته له تیرو پوځي عملیاتو وروسته د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضې نه دي ورکړل شوي. ځینې وایي چې د ړنګو کورونو او دوکانونو سروې شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. بعضې بیا وایي چې تر اوسه یې سروې قدرې هم نه دي شوي. بلخوا له سیمې د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد اورنګزیب وایي په دې لړ کې له صوبایي او وفاقي حکومت سره خبرې روانې دي. د یادونې ده چې په کال 2010 کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو ضد په ورځو کې عملیات ترسره کړي وو. تفصیل د ممتاز بنګش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا اورګزو زلي اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته د هغو کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي چې په تیرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي وو. د مشارې ډو سره په خبرو کې ځایي اوسیدونکو وویل چې د اورګزو زلي د وسلوالو څخه پاکه اعلانولو لس کالونه زیات وخت تیر شوی خو لا هم په زرګونو کورنۍ شتون لري چې ویجاړ شوي کورونو سروې شوي خو دوی ته د معاوضو چیکونه نه دي ورکړل شوي. د ډبوري د ځوانانو کمیټې ځایي مشر عظیم اورګزی د فبروري په 15مه نیټه مشارې ډو ته ویلي چې نه یوازې د سروې له بشپړېدو سره سره خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې بلکې په سلګونه خلک داسې هم شته چې لا هم د خپلو کورونو سروې او بیا د معاوضې په تمه دي.
حکومت ته دا پکار دي چې د کومو خلکو د کورونو سروې نه دي شوي هغو ته د سروې وشي او چې کومو کورونو سروې شوي خاصکر مومزي قوم او علیخیل شو او اخیل شو اپر کې کوم اقوام اوسېږي دغو داسې ډېر خلک داسې دي د اقوامو کې چې هغو ته سروې نه دي شوي چاته سروې شوي روله سروې بلاک شوي ری معاوضې وسپرې نه دي میلاو شوي.
د ورغزو د علیخېلو سیمې یو اوسیدونکي انارګل مشارې ډو ته وویل چې د ډېرو هغو خلکو کورونو د سروې نه ده شوي چې بې وزله وو یا یې په ښکره ډول اړوند چارواکو ته خپل شکایتونه نه شول بیانولی.
پردي کورونو شکر باندې وخت تېر کړی او غار ته ونه شوي بیا څه کله راغلو د سروې ګاډې واډې وشوې ډېرو خلکو اوس هم درخواستونه جنسوي چې جاماري کینی جنسي چې تاسو پکې ډېرو جد درخواستونه جاماري خو لکه د دې په خبرې باندې چا څه یک شنه راخسته هغه کوم پاتې خال دی غواله کار شوی.
د ولسی وګړو د نقصاناتو ازلي پروګرام د اسنادو څخه تر لاسه شوی معلوماتو لمخې 9000 نه زیاتو درخواستونو کې د 1300 څخه زیاتو غوښتنو ته امدادي چیکونه ورکړل شوی او نږدې 3200 کورنۍ لا هم د خپل مرستو چیکونو ته انتظار باسي. لول 1300 قدیر کورنۍ شتون لري چې درخواستونه په بشپړ ډول سروې شوی نه دي یا یې درخواستونه د کوم دلیل لپاره رد شوی دي. مدني فعال بلال ورزی په اړه مشارې ډو ته ویلي حکومت باید سروې بیا پیل کړي او خلکو ته د دوی د کورونو او دوکانونو توان ورکړي.
سنټر مشتی علاقہ توی مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم د ری سروې نه محروم پاتې دي او اپر ورزی مموزی کا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي. همدغه شیخال خال په نورو کومونو کې هم کورونا پاتې دي نو دوی لا تر اوسه پر ایری سروې نه ده شوی. کانفرم چې کوم سرو په مت کې د مونږ رقم پاتې دي هغه ډیر زیات دی. دا 3000 سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي او ورسره ریسروې نه دغه علاقې محرومي پاتې دي.
او رغزو هنګوز لو لپاره د قدرتي افاتونو او نورینو پر ضد د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای کوارډینیټر شادراز مشارې ډو ته وویل چې د موجوده ریکارډونو لمخې چې دوی لري د ورغزې څخه ټول بې ځایه شوي خلک بیرته رستنه شوي او اوس هیڅوک د بې ځایه شویو خلکو په کټګوري کې نه راځي. بلخو د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد اورنګزیب د فبروري په 15مه مشارې ډو ته ویلي چې د ضلعي خلکو ته د زیانونو معاوضې ورکولو لپاره هڅې روانې دي. خود له بده مرغه صوبه له مالي ستونزو سره مخ ده او د زمشوي ضلعو ځینې مالي ستونزې داسې هم شته چې له وفاق او نورو دریو صوبو سره تړلې دي.
ادی باندې بهر حال خبرې شوې هم دي او دا فاټا انتظام په وخت کې ډېری کې شي دي ځای وفاق نه او درو صوبو نه پاتې دي. نو غام د سره مدای سات تړلې دي چې هغه خلک چې کوم متامازه د کورونو د دوکانو نه دي ملاو نو په کار کې اده ملاو شي. ان شاء الله تعالی مو کوشش دا دی چې دا ورته اور ورسو او ما خپل چیف منیسټر سره خبرې کړې دي. غام په دې خبره ما سره ایګری دي.
امنیتي ځواکونو په 2010 کال کې په اورګزی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له امله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې. د عملیاتو له بشپړېدو وروسته خلکو ته په 2015 او 2016 کې خپلو سیمو ته د رستنېدو اجازه ورکړل شوه. د عملیاتو په نتیجه کې د کورونو د زیانونو د اټکل وروسته له 4000 څخه زیاتو کورنیو ته شاوخوا 15000 میلیونو روپو معاوضه ورکړل شوه. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا د منتخب بلدیتي استازو په غونډه کې له صوبایي حکومت هغوی ته د اختیاراتو او فنډونو ورکولو غوښتنې شوي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په کوربهتوب شوې کنوینشن کې بلدیتي استازو وویل چې هغوی ته په تیرو دریو کلونو کې د پرمختیايي کولو لپاره هیڅ مالي پانګې نه دي ورکړل شوې. پر دې مهال د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیتي استازو ستونزې شریکوي او له صوبې حکومت سره به د مذاکراتو له لارې د دوی د غوښتنو د منلو هڅه کوي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په دې راپور کې.
د فروری په 15مه نیټه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي په کوربتوب د بلدیاتي نمائندګانو د ستونزو په اړه پر بلل شوی کنونشن کې تحصیل چیرمینانو او د کلو او چم گاون په کچه منتخب شویو سلګونو بلدیاتي نمائندګانو ګډون وکړو او په خپلو ویناو کې دوی په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې یې دوی ته هیڅ مالی پانګې نه دي جاری کړي.
کہ تین سال میں ایک پن بھی ہمارے بلدیاتی نظام کو نہیں دی گئی.
دبره مومند تحصیل ناظم تاجولی خان په دغه محل د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل دا بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی د مالی پانګو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې هیڅ کار نه دی کړی.
زمنګ صفه دا کې د ویسی او د انسی د چرمانو دفتر نشته دی، د تحصیل ناظمانو دفتر نشته دی چې څومره دیوال ډپارټمنټ دی هغه هیڅ قسمت اون هغه د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره کوي. د گورنر چې مدا مطالبه کوم، کته د وفاق سره خبره کې، کته د وزیر اعظم سره خبره کې، کته د صدر سره خبره کې، نو زمنګ د فاتا د پاره خصوصي اواز اوچت کا، د فاتا اواز جوړ شه.
د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې په دسمبر 2021 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 13 ضلعو کې په مارچ 2022 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو د هغې وروسته د صوبې شاوخوا 10,000 منتخب شوي نمایندګانو د مالی فنډونو او اختیاراتو لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه کړي دي او تر دې دمه په تیرو دریو کلونو کې د دوی مسله نه ده حل شوي. خود فروری په 21مه نیټه د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منظوري ورکړې شوې وه او په دغه اړه په خپور شوي سرکاري بیان کې ویلې شوې وو چې د دې بدلون مقصد بلدیاتي نمایندګانو ته اختیارات ورکول دي، خو په گورنر هاوس پېښور کې د بیلابیلو ضلعو بلدیاتي نمایندګانو مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره وخت په وخت د مالی فنډونو او اختیاراتو ورکولو جمعنی کړی دي، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. د کرک ضلع د یو کلی چیرمین محمد ایاز مشال ریډیو ته وایي
نه موته د دفتر خرچه ملوېږي، درې کله شل موته د چیرمینانو ته تنخواه نه ملوېږي، فنډ خو پرې دا تنخواه نه ملوېږي. خاص کر د مو علاقې بالکل تباه کړله، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکل اوبه شته ده، نه ورکې ګیس شته ده، او زلامو ټوله مال مال ده د خرې مدنیاتو نه. نن در په در ټکرې خوري، دلته مسوس څو ځله در نه ورکې، په دې سی ام صاحب هاوس ته، خو لیکن هغه مو پرې نه دلی دیتا چې یاره
د نوخار د جلوزو د کلی چیرمین یاسر خټک وایي په تیرو دریو کلونو کې د مالی فنډونو د نشوالي په وجه یې په خپل سیمه کې هیڅ کار نه دی کړی.
او ربونګه خپل عوام چې کم دی مونږ نه عمده توقعات وو چې یاره دی به چې کم دی راځي او یو ینګ چیرمین په ترو باندې به چې کم دی خپل حلقہ مخکې بوزي، خپل یونین کونسل یو ماډل ویلج یونین کونسل به وي، خو هغې کې چې کوم دی زمونږه بدقسمتۍ دا وه چې مونږ تر اوسه پورې دریو کالو کې مونږ ته روپے فنډ ملو نه شو چې زمونږ چې کوم چیرمینان دي، زمونږ د ویلج کونسل چې څومره، زمونږ د تحصیل، زمونږ د ضلع، بلکې زمونږ د کے پی چې څومره چیرمینان دي، او هغې ته د خپل اختیارات او خپل چې کوم فنډز دي دا دې ورته چې ملو شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د بلدیاتي نمایندګانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د مقامی حکومتونو د استازو په مشوره دوی د اختر وروسته د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره د یو لوی احتجاج کولو پلان جوړ کړي. گورنر فیصل کریم کونډي وویل چې هغه به د وفاق د چارواکو سره هم د بلدیاتي نمائندګانو ستونزه شریکه کړي.
ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو.
که د صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ د اختر وروستو به زه مخکې یم او د اسمبلۍ او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو. د صوبایي حکومت د قوانینو او ضابطو تر مخه په صوبه کې دننه د مالی فنډونو د تقسیمولو د طریقې کار یعنی پروینشل فاینانس کمیشن تر مخه د ترقیاتي کارونو 40% فنډونه بلدیاتي نمایندګانو ته ورکول پکار دي، خو بلدیاتي نمایندګان وایي په تیرو دریو کلونو کې په دې عمل نه دی شوی.
دا غلام بوسی تاسو ته راپور وړاندې کوو چې دغه راز بلدیتي استازي په خبر پختونخوا کې هغوی څه ستونزې لري. اوس راځو دې ته چې د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وایي چې د قبایلي سیمو په ګډون به په ټولو ضلعو کې غیر فعال سکولونه فعالوي او د هغوی لپاره به د استادانو او نورو اسانتیاو بندوبست کوي. نوموړي پرون مشالې ډو ته وویل چې د ړنګ شو سکولونو د بیا رغونې کار هم روان دی او حکومت به په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو کمپین پیلوي. د مشالې ډو خبریال شبیر رمضان له فیصل خان ترکی سره مرکه کړه. په لومړي سر ترې پوښتنه کړې چې د خبر پښتونخوا په سکولونو کې د شته ستونزو د هواري لپاره حکومت څه کوي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
سیٹل سائٹ کی تقریباً سیزن ٹک دی سلک ڈیر 100% میں ٹک نہیں خو سلک ڈیر رہتا بھائی اور مرج ڈسٹرکس کی جتنے مجھے ایشوز دیر دی مسنگ فیسلٹیز یا سولرائزیشن یا آئی ٹی لیب یا ڈفرنٹ دی نہ کہ آن گوئنگ پروسیس تھے الحمد للہ گورنمنٹ جتنے زبردست پیسے میں الاٹ کری 350 بلین روپے سیدھے ہم ایلوکیٹ کری 21% ایلوکیشن ہوپ فلی ان دا کمنگ منتھس ان شاء اللہ تاسو بہتری وہ گورے ان شاء اللہ جس کا بہتری آج ان شاء اللہ
تیسر قبائلی ضلع کے چکم طرح کرے کہ اسکول لڑائی شیوی دی زیادہ تر پکو سے حال پراتری
ډیر کم دی جی ډیر کم دی 2004 نه والا تر 2025 پورې تاسو کتل وارنټیر مانی چې صرف زما د ډپارټمنټ او بیا زما د جینو کوس کم سکولونو هغه په مرز اصلا کې چې ډیر سویرلی چې دغه هټ کړو او بمونو کې الوزول دغه غټ اگزامپل دار چې خیبر ډیسټریکټ کې چې دی خیبر ډیسټریکټ کې تقریبا 500 سکولونه چې دغه الوزول ډیمیج کړی وو. نو پاکی کې موږ چاینا 855 مانی چې دی او ډیفرنٹ پروګرامز موږ یو ګولډ پروجیکټ را باندې مرز اصلا د پاره تقریبا 60 ملیون پاونډز دی هغه کې ډیفرنٹ فنډینګ سایکلز او 100% فنکشنل دی هغه سکولونه چې کم وارنټیر کې هیڅ یو د جنکو او خصوصي او د علاقانو تقریبا 100% هغه اپریشنل دی. اوس لګډری ایشوز دی 591 سکول چې کم نان فنکشنل دی ناګه نان فنکشنل سکول د ډیفرنٹ وجوهات په دغه چې کم وجوهات زما یا زماره ډپارټمنټ په انګل باندې دی یا استاد نشته یا دغه نشته ناګه ما غیله ټرانسفر کړی دی نیم پنیمه بده کې ټیک شي سب کې داسې دی. فار ایگزامپل کورم کې استاد سکیورټی ایشو دا نه ال تبه مونږ هیڅ نشو کولای تر کې زما ټیم ممبر لکه یو کینټ گو اور دیر هغه خپل د ژوندۍ اور دغه منه نو الحمدلله یو بہترین ٹیم دے ہمنگا کمیٹڈ یو انشاءاللہ
قبائلی ضلعوں کے استادان مطلب کا مسئلہ دی سکیورٹی عید پارسدا سے کندار یا سباور سی داغه خلک کی جو پیکار
نہ چسو وزیرستان دے غبم ال تکی بداغه ریکروٹ کیږي و پخپل ڈسٹرکٹ کے بچی دے غدا کی اون نان ٹرانسفربل دی پیرے مادہ کڑے دے چی پنزو کالو دا پارے منگا چی استاد منگوالو پنزو کالا بنا ٹرانسفر کیږي
ٹھیک تے سر
نو ہوپ فلی دے سر بسن اس کوالٹی مانے دغرا جی انشاءاللہ
سکول انرولمنٹ ڈرائیو پتا شروع کر دے قبائلی ضلعوں کے پہلے کونو مشمن سکول باہر دی ال تکی ہم دا
یس یس دا زمنگا انرولمنٹ ڈرائیو چې د 13 کالوم تقریبا 35-36 اضلاع کې خیبر پختونخوا ټولو اضلاع کې او قبایلی اضلاع کې تقریبا 1.1-1.2 ملین ماشومان چې دی آؤٹ آف سکول دی په دې کې 70-80% په دې کې جینکې دي. دا انرولمنٹ ڈرائیو په ټول ڈسٹرکٹ کې خیبر پختونخوا زی دی کې به ڈی اوز دی کې میل فیمل ڈی اوز او کمیونٹی جرنلسٹ تاسو میڈیا نه زما ہیلپ دی کې پکار دی تاسو په دې کې سپورٹ وکړي خیبر پختونخوا خلق ایجوکیٹ کول دی چې دې انرولمنٹ ڈرائیو کې حصہ والی خصوصا پیرنٹس چې هغه دا بچی سکولونو ته راوړي گورنمنٹ ډېر غټې پیسې لګي گورنمنٹ 350 ارب روپے لګي
ٹھیک تذکر میں خسر تا خبرو کما شمال تسکول تنیش تلی سو متبادل درشتي چې لګي د سبق دوامدار اوسه
په حال مونږ ته ایگزام را روان دي د میټرک ایگزام را روان دي نو دا ډېر یو غټ چیلنج دی میاش کې مونږ غیلس سولوشن رو بسل غړو مونږ چې دغه بچو د لکانو جنکو زما کال ځای نه شي او سکول زم ان شاء الله زم خپل پرون ما نیوز کې قتل نسنه سلګډي مونږ ته خپل بریک ثرو ملاو شو ان شاء الله هوپ فلی ان الله دې امن راولي ټول کې غټ چکم فیکٹر دی امن دی
پښتنو کوم سر په دې پرې صبح کې مختلف قسم تعلیم معیار دے مدرسہ دا سرکاری دے پرائیویٹ دے پرائیویٹ تو دری قسم دی تدی یو کہ دور پار صدا سے
بالکل جی وی آر ون ٹیم منگا دا یو ٹیم یو کپ مدرسہ کے دغه دے مکتب سکولز دی زمنگ تقریبا 100 دی 1200 پوری دی 300 منگا اس پمر جس لاکی گلاو ایل پی سینٹرز دی ک پرائیویٹ سکولز دی غی خپل یو کنٹریبیوٹر دے 25-30 لاکھ ماشومان غی ہینڈل کی گورنمنٹ سکول کی تقریبا دا یو کروڑ ماشومان چی دی غا فنکشنل سکولز کی پخ پختونخوا کے سبق یو کروڑ او دا تقریبا 30-40 لاکھ چی دی غا سکول نباری نو یو آن گوئنگ پروسیس دے اٹس اے ٹیم ورک او دا گورنمنٹ چی دی نا غا کمیٹڈ دے
تاسو ورول چې د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر هغوی څه پلان لري په خبر پښتونخوا کې د سکولونو د فعالولو لپاره؟ له دوی سره همکار شبیر جان مرکه کړې وه. وخت شوی دی 4:00 بجې. د دې ګړې مهم خبرونه څه داسې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شپږم ورځ هم د مسافرو او سامانونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی وه چې له کابل به طالبان د حکومت یو پلاوی پرون په صفري نقطه کې له پاکستاني چارواکو سره لیدکات تکبی. خو د پاکستان د ملیشیا ځواک یو چارواکی د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ډوته ویلي چې د پروري د 15مې تر ماښام د وخت پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کوم بلاوې تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لار لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. او بل خبردار چې د خبر پښتونخوا ورغزو زلي اوسیدونکي د وسلوالو خلاف د پخواني پوځي عملیاتو پر مهال د خپل ړنګو شو کورونو د قانون د موازی غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو د فروری په 15مه مشالې ډوته ویل د دوی د ړنګو د قانون او کورونو سروې باوجود لس کاله وشو چې دوی ته پیسې نه دي ورکړل شوي. بلخوا بیا په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د اورګزو استاذ محمد اورنګزیب د پروري په 15مه مشالې ډوته ویل د سیمې اوسیدونکو دغه مسلې په اړه د صوبی اعلی وزیر سره غږېدلې خو د مالی ستونزو له امله دغه خلک له هم له مرستو بې برخې پاتې دي. او دغه راز د پښتون غونې غوزنګ مخکخه عبد الصمد خان د مومندو ځای عدالت نن په جوډیشل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته لیږلې دي. د عبد الصمد خان خلاف د سیم یو سیدونکو ملک زرباد شاه د مومندو د غلنۍ په تاڼه کې رپورت درج کړی و چې پکې د تاجراتي قانون د پی شامل دي. هغه د پی د جرم د سی سی او فساد جوړولو سره تړلې دي. او بیا هم وځه تاسو ته مچې پښتون ژغورنې غورزنګ او د غرض صمد خان په تیر وختونو کې په وار وار د غرض تورونه رد کړی دي. او اوس هم وخت شوی دونه ځی خبرونه د مشال تران لاندې د بحث دغه خبرونه چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي. نن په کې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ستونزو باندې بحث شوی
د مشال ترنو لاندې.
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترانه لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د نن په بحث کې د هغو افغان خبريالانو پر ستونزو خبري کوو چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. او دا وخت وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د روان کال د مارچ تر 1.5 دي له اسلام آباد او راولپنډي ښارونو څخه ووځي. په دې کې ډېر هغه افغان خبريالان دي چې پاکستان کې په دې انتظار ناشتي چې بل کوم دریم هیواد لکه اروپا، کناډا یا امریکا ته ولاړ سي، ځکه چې هغو هیوادونو یې د پناه غوښتنې اسناد پلټي او پر اساس به فیصله کوي. دوی فیصله کړې ده چې په زور د استلو د حکومتي اقدام خلاف د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. دوی دا فیصله د فروری پر 23 د اسلام آباد په هغه غونډه کې کړې چې د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک جوړ کړی و. په بحث کې را سره هم د فریډم نتورک مشر اقبال خټک او د افغان خبريالانو د دې ټولنې مشر محمود کوچای دي. اقبال خټک نه یوازې خبريال دی بلکې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بیپولو خبريالانو آر اس اف لپاره کار کوي، بلکې اوس په دې سازمان جوړ کړی چې د خبريالانو د خوندیتوب او حقوقو ترڅنګ هغوی ته مسلکي روزنه ورکوي. محمود کوچای بیا د افغانستان د وټول خبريالانو زخه دی چې له یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیزو ادارو سره کار کړی دی. تاسو دواړو ته په بحث کې راکړی وای. پایل به محمود کوچای صاحب له تاسو کو او ډیر په ساده پښتنه به وکم چې د یو افغان خبريال په حیث تاسو دا وخت لکه مو دا سجدي ستونزو سره په پاکستان کې مخامخ یاست.
سلامونه تاسو ته محترم اقبال خټک صاحب ته تاسو اوریدونکو کتونکو ته. نو نو خبر دا درته وایم چې په ټوله کې افغانان چې پاکستان ته راکړې شوي دي سپیشلی په اسلام آباد کې اوسېږي، موږ د چکر او سیاحت او میلې د دې لپاره نه راغلي. موږ نهایت په خپل هیواد کې تنګ شوي یو، موږ زوګېدلې یو، موږ کړېدلې یو، په موږ باندې کړې را تنګ شوي ده او موږ دې ته اړ کړي چې موږ کړې شو. دلته چې راغلی خو موږ خاص په دې خاطر چې په نړیوالې ادارې رسندوی ادارې زموږ لاسنیوی وکړي، زموږ مرسته وکړي، خو لا بعد مرغه تر دې مهاله پرې چې زه تاسو سره مخاطب یم وغږېږم، موږ د هیڅ نړیوالې ادارې کوم مرسته او لاسنیوی نه دی لیدلی. دلتا ستونزې وای موږ بلا ډېرې ستونزې لرو. لومړی ستونزه چې موږ لپاره ډېره جړوونکې کړوونکې ده هغه زموږ د اولادونو د تعلیم مسله ده. زمونږ اولادونه تعلیم نشي کولی، تحصیل نشي کولی، او که کوي دلته په فیسونو باندې تاسو پته ده چې فیسونه ډېر زیات لوړ دي د ښوونځیو د مدرسو د دې مسله. خو بیا هم که یو افغان کورنۍ وغواړي چې خپل ماشومان یعنی د خپلې ګیډې نه ډوډۍ کمه کړي، خپلو ماشومانو باندې ډوډۍ کمه کړي او یو ماشوم یا دوه ماشومان ولېږي سکول ته یا ښوونځي ته، بیا هم چې ویزي ورسره نه وي دغه سکولونه هغه نه مني. همدغه تېره میاشت زمونږ په چم ګاونډ کې چې کوم سکولونه وو اغېز نه ډېر افغان کډوال ماشومان ځواب کړل، اغېز نه وي سره زکور ته تاسو ویزي ختمې دي.
دا خو د تعلیم برخه شوه. دې نه پرته
موږ نور مشکلات فرضاً صحي مشکلات لرو، د روغتیایي مشکلات لرو، په دې برخه کې موږ هیڅ بیمه نه لرو که نه، او د دې په څنګ کې اقتصادي مشکلات لرو، موږ دلته کار نه لرو، دلته څوک موږ ته کار نه راکوي، د کار جواز نه لرو، او دلته ګراني ده ډېره زیاته. تاسو ته معلومات شته د کور کرایې شي، بیلونه شي، دې پرې کول شي. دغه ټول هغه ستونزې دي چې هر افغان کډوال په تېره بیا خبریالانو سره لاس او ګریوان دي. او
د خبریالانو چې دا کومې ستونزې دي کوچی صاحب، تاسو خیر ده په مجموع کې دا خبره وکړه، خو د خبریالانو چې کمی دي هغه هم دغه دي که د هغو بیا له دې لږ څه بدلې دي.
یو بله ستونزه د خبریالانو دا هم ده، ګورئ معمولا دلته د ویزو مشکل پیدا شوی دی. ویزې به پخوا د شپږ میاشتو دپاره ایکسټینډ کېدلې، اوس د یوې میاشتې دپاره ایکسټینډ کېږي، او دې کې ډېرې پیسې او خرچې لګېږي. او که څوک ویزه ونه لري، د خبریالانو غټه ستونزه دا ده، د ډیپورټیشن او د جبري اخراج او ایستلو سره مخامخ کېږي. تاسو باور وکړئ هر خبریال چې کله ډیپورټ شي په تورخم کې دوته هغه تړلی مرګ ناست دی، یعنی دوی هلته د طالبان دفاع نه نیول کېږي، پندي کېږي. تاسو په دې پوهېږئ چې کله چا په فیسبوک یا تا یو لایک ورکړي غیر د کومنټ نه، غیر د پوسټ نه، یو لایک دم یو د چا پوسټ ورکړي، طالبان سره ستا یاداشت شته، ستا ټول سوانح ورسره شته، په تورخم کې دي، نسي بندي کړي دي، وژنې دي، زندان ته دی اچي. بلې څوک پوښتنه مده کوي، تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې ټولنې نه شته، او نه نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارې دا حق واک لري چې زندانونو باندې وګرځي، چا جرم پوښتنه وکړي چې ولې بندي شوی، څنګه خوشي راوستي.
خبریال یاست، بلکې د خبریالانو د حکومت لپاره د روزنې بلکې دغه لپاره کار کوي، او ستاسو د شای ستاسو په دې کومه مبارزه ده دا اول وارو چې د افغانستان د خلک یعنی خبریالان دا راغلی دی، یو غټه څپه راغلی ده، او ستاسو سره اوله تجربه ده، یعنی ستاسو له دې سره کار کوي، نو ستاسو لپاره دا څومره د افغان خبریالانو دغه مسله ځورونکې یا مشکله یا ډېره جدي ښکاري؟
ډېره مننه عبدالحی کاکر صاحب، سلام ویم زه خپل دوست محمود کوچه صاحب ته هم. خوشحال یم چې تاسو په دمره مهمه موضوع باندې موږ راغوښتي یو، او زه امید لرم چې زمونږ دا خبرې به هغه خلک هم واوري چې څوک کولی شي چې د افغان ژورنالستان سره په پاکستان کې مرسته وکړي او د هغې په مشکلات کمولو کې موږ سره لاسنیوی وکړي. د افغانانو سره یقینا ژورنالستانو سره، د افغان ژورنالستانو سره په پاکستان کې زمونږ دا پیله ځل داسې تجربه وه، او دې نه مخکې موږ ته داسې څه موقع نه وه میلاو شوی چې دې خدمت یا دې مرسته مو کړې وه. لیکن کله چې په 15 اگست 2021 کې په کابل کې څه کېدل، هغه مونږ په پاکستان کې په ټلویزیون هم کتل، او هغه وخت کې ماته دا یره پیدا شوه چې د افغانستان ژورنالستان به پاکستان ته ډېر راځي د افغانستان نه بل هېواد ته تللو لپاره. هم هغه وشو چې د اول پړون شو هغه پاکستان جوړ شو، او د تیرو درېو کالو نه دې دلته کې په پاکستان کې دي، او د مشکل مختلف مشکل حالاتو سره مخامخ دي. خاص طور باندې زنانه ژورنالستان چې دا ذکر کول غواړم، څوک چې د فیملی د مرستې نه بغیر په پاکستان کې اوسي، او هغه بیا زنانه هم دي سره. لیکن د دې مشکلات چې دي یو طرف ته که موږ وګورو هغه شانتې کم شوي نه دي، لیکن بل اړخ ته یو چې ښه خبره ماته ښکاري ده چې درې کاله مخکې چې کله به زه دې سره ملاوېدم ډېر غټ شمېر کې ژورنالستان وو، نن دا ژورنالیستان تقریبا سل یا معمولی غونې سلو نه زیات دي.
یعنی هغه وخت کې یعنی تعداد تاسو ته بخیر کوچی صاحب ته بیا پوره معلوم وي چې تعداد څومره و چې راغلي وو او دا وخت تللی دی اوس. اټک صاحب تاسو ته معلوم؟
بالکل کوچی صاحب به هم درته وي خو لیکن مونږ چې کله په کال نن نه یو تقریبا شپاړس میاشتې مخکې یو رجسټریشن مو کړو نو مونږ سره تقریبا دوه سوه پنځه نوي کسان افغان ژورنالیستان رجسټر شوي او په دغه دوه سوه پنځه نوي کې چې دی بیا مونږ چې دی د دې د ویریفیکیشن لپاره د افغان یو تنظیم په کابل کې د هغې مرسته مو واخیسته چې ولې مونږ سره خپله ډیټا بیس نه وه چې څوک ژورنالیست څوک نه دی نو هغې بیا مونږ ته چې دی په دغه دوه سوه پنځه نوي دغه کې چې دی ژورنالیستانو کې د هغو کسانو لیست را راکړو چې کم هغې پېژندل د ژورنالیست په حیثیت باندې سر کسان چې هغې نه پېژندل د هغې دوباره ویریفیکیشن وشو او پته ولګېده چې هغې هم ژورنالیستان دي سو مونږ سره یو تصدیق شوی لیست پروت دی دا نه چې څوک ما ته راغلی دی او ویلي زه ژورنالیست یم او قبول کړی دی نه مونږ سره یو باقاعده تصدیق شوی لیست دی چې په هغې کې د هغه تنظیم د هغې ادارې سره چې د کار
خبره کوله
اوس تقریبا که مونږ هغه لیست وګورو نو داسې ښکاري چې دا مونږ ته پرون په دغه کوچی صاحب سره هم په دغه زمونږ ملاقات شوی او بیا پرون زمونږ یو بل ته پاک افغان جرنلسټ سالیډریټی نیټورک دی چې د هغې یو غونډه زمونږ شوې وه په هغې کې هم دا خبره شوې وه چې سلو تقریبا سلو خواشا چې دی ژورنالیستان لا اوس هم شته دي چې هغې
او دا نور
دنیا مختلف هیوادونو ته ویزا ته ملاو شوی ده او تللی دي او هلته کې اوس ژوند تېری د مهاجر په حیثیت باندې لیکن د پاکستان نه تللی دي او دلته کې د دې مشکل غټ دا دی چې څنګه کوچی صاحب وویل چې د پاکستان ویزا پاکستان تاسو ته پته ده چې د خپلې ویزې په حوالې سره ډېر زیات بدلونې راوستی دی او اوس چې دی سفارتخانې ته تللو ضرورت نه بلکې آنلاین ویزا ورکولی لیکن آنلاین ویزا کې مونږ دا وکتل چې په دې کې ایجنټان ډېر زیات ملوث دي تر څو چې تا پیسې ولا نه ورکړې نو ستا ویزا مختزین است تا ویزا اپروول نه راځي قبلېږي
یعنی دا پیسې ځاستا سمراد یعنی پاکستان کې رشوت ورته وایي هغه دی کنه قانوني لارې ځا پیسې نه وي ورکړي
قانون د لارې خو کته د ویزا فیس ته نه هغه سل ډالر هم نه دی لیکن مونږ ته دا افغان ژورنالیستان چې کم مستلی دی هغې دا وینا وچیره تقریبا د دولس سوه نونیسه تر دوه زره ډالرو پورې به دی د پاکستان ویزې دپاره دا پیسې ورکولې خو په ډالرو کې دا هم نه چې په کلدارو کې نو د دې دپاره خو او بل دا چې د افغان یا د پښتنو یا فیملي چې تا ته پته ده چې کم نه کم غړي چې دی پکې شپږ نه کم وینه نو که چېرې ته دوه زره ډالره د یو کس ورکې نو د شپږ کسانو چې دی د سوچو کس څومره پیسه جوړه شوه همدغه کوچی صاحب هم سره دغه مشکل دی
تاسو زه بیا راځم کوم دغه دا ستاسو سوال زه کوچی صاحب ته یوسم ځکه دوی خو عملا تر دې تجربې او تاسو ذکرم وکي کوچی صاحب تاسو به یې مثال واخلو ځکه دا هر چا به دغه سي تاسو په دې برخه کې یعنی چې ویزې تاسو اکسټینډ کوئ تم دې دوی نو هغه کې یعنی څومره پیسې یا مشکل سره یې بیا
بالکل کله چې څوک د افغانستان د غواړي د پاکستان ویزا واخلي لکه څنګه چې اقبال خټک سره ورته اشاره وکړه هلته یوه ویزا په دوه زره ډالره باندې لګیږي یعنې یوه ویزا چې ته اخلي د یو کس لپاره کم از کم دوه زره ډالر اتلس سوه ډالره تر یو نیم زره ډالرو پورې درنه اخیستل کیږي بیا چې ته په هغه ویزې داخل د پاکستان ته راځې نو یوه میاشت وروسته ته مجبوري چې اپلای وکړې اکسټینشن دپاره ځکه هلته ستاستی یوې میاشت دپاره بیا چې کله ته دغه کوي لکه څنګه چې اقبال خټک صاحب ورته اشاره وکړه دلته اصلا د حکومت پیسې شل ډالر دي د اکسټینشن دپاره شل ډالر خو به دا لګوي او اپلای به هم کوي بې وامش پروسس لري خو دغه ویزې آنلاین دي تا ته نه درکوي حکومت تاله نه درکوي د ایجنټانو په توسط تاته ویزا ملاویږي په هغې کې بیا حدود پنځه ویزه زره کلدارې تانه اخیستل کېږي چې دا ویزه درکوي نو پنځه ویزه زره کلدارې دا تا د حکومت هغه بلم پیکړې ځکه هغه شل ډالره دی هغه دې ورکړي دا به علاوه ورکړي چې تا ته دا ویزا د وزارت داخلي نه راوباسي او ته په هغې باندې وګرځي
بل کوچای صاحب زبیا تاسو تر اعظم اقبال خټک صاحب لکه کوچای صاحب څخه کومه خبره کوي نو دا خو ډیره یعنی په بل معنی باندې د پاکستان حکومت دولت ریاست له دوی سره یعنی کدا داسې پیسې دي چې په ناقانونه توګه دي تاسو دا اداره د کار کوي تاسو د دوی د ستونزې مشکلات کا د ویزې په شکل کې یا بل کې د پاکستان له حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي لا غو سره راپورته کوي
بالکل مونږ نه صرف د پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه کړی او هغوی سره پورته کړي دغه مسله بلکې مونږ د ملل متحد سره هم د یونیسیار سره هم ملاو شوي یو په دې کې مونږ د مغربي دنیا چې دلته سوی سفارتخانې د هغې سفیرو سره هم ملاقات شوی دی او ما په خیال کې
خو د پاکستان چارواکي څه وایي دا خو به تاسو هلې ځلې کوي پاکستان چارواکو ته دا مسله تاسو ږدئ چې رشوت پکې دی د خلکو پیسې اخیستل کېږي هغه څه وایي
د پاکستان چارواکي تاسو پته چې سو واخې اوري خو جواب بیا دلنه درکې سره او په دې کې غټ مشکل دا دی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی سیاسي حکومت نه جوړې سره د کې زموږ فوجي مشران چې دا پکې زیات برخه لري نو دا غي سره موږ چرته سره رابطه نه شوې نه موږ سره رابطه کوشش کړې ده لیکن خبره ده چې دغه وینا کول دلته ضروری ده چې څنګه چې ماته استول چې ډېر کسان لاړل افغانستان پاکستان نه د تیرو کال وو کال یو نیم کال کې او دا غي وجه دا و چې د فریډم نتورک د سره دغه مرسته د رپورټرز وداوت بورډرز د ار اس اف سره مرسته بیا په دې کې موږ سره د یونیسیار مرسته بیا په دې کې موږ سره د دغه مغربي دنیا سفارتخانو مرسته هم شامل و زه ګڼم چې د په پاکستان کې چې کم پاتې افغان ژورنالیستان دي دا غي د مشکلاتو په حواله سره صرف یو فریق نه دی پاکستان حکومت نه دی دی کې چې د ملل متحد هم دی دی کې چې دی د مغربي دنیا او بیا د امریکای یا د کناډا یا د استرالیا ولې چې الته کې هم دغه افغان ژورنالیستانو خپل کیسونه جمع کړی دي دا غي هم پکې غټ لاس ته او دا غي مرسته نه بغیر هم دغه مشکل چې دی نه دا کیږي لیکن زه ګڼم چې په پاکستان کې باید چې دغه خلکو ته عزت ملاو شي دغه خلکو د هغه ترې اوسم چې دی د وخت کې یو افغان ژورنالیست خزه چې دا هغه نیول شوې ده په جی کیم کې پرته ده او اوس چې دی مونږ کوشش کوو چې د خپل ذاتی ګارانټي په بنیاد باندې د هغه ازادي راوخلو د هغه خلاصې کړو د هغه زینم
مننه زه سوالونه ډیر لرم او وخت ما ته وایسو چې کم دی خو زه کوشش کوم چې تاسو څخه سوالونه هم ډیر وکم او تاسو جوابونه لند راکئ نو مننه ډیره کوچی سه تاسو چې دا وخت خټک سه ذکر وکئ شاوخوا سل پوری دلته پاته یاست دغه خبر اعلان چې دلته پاته یاست تاسو کې سونه باندې یعنی اروپا کناډا دی ملکونو ته کدا ټول غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي بل ځای د دوی د تګ اراده نشته
یو خبر کوم غواړم هغه دا چې کله د لسم د اگست 2020 کال راغی طالبان افغانستان ته راغلل نه نشو نو ګډ خبر اعلان یعنی خبر اعلان ځان خودي نه احساسولو ډیر خلک ډیر خبر اعلان د ایران او د پاکستان په نور باندې راو خوځیدل خو یو شی باندې زه مشکورې ما د پاکستان د حکومت او عوامو نه چې دلته موږ سره تروسه پورې هم داسې چلند نه شوی لکه کوم چې زموږ د خبریالانو سره په ایران کې کیږي هغه تشدد چې په ایران کې شوی دی په پاکستان کې نه دی شوی موږ بیا هم شکریا ادا کوو د پاکستان د حکومت د چارواکو نه د خلکو نه خو سر دا ټولونه چې دلته د خبریالانو په اړه کار کوي لکه برخټک سره شو نور دوستان شو خبریالان دا کار کوي نو په ټوله کې خبریالان راغلي ټول کیسونه لرل او ټول کیسونه لري خو دغه د بهرنیو هیوادونو دغه پراسس لږ زرا سلو دی ډېر زیات سلو دی تقریبا وختونه او کلونه پتی دیږي مونږ چې اول کې راغلو تقریبا د ایسایو د شمیرو د مخې نه دلته داسې کېده چې 200 او په شاوخوا کې خبري اعلان مونږ دننه په پاکستان کې خو اما سي چې ورخټک سه بولې ډېر خبري اعلان فرانس ته امریکای ته جرمني ته د هیوادونو ته لاړ نو حدودا سلبم نه زه ګومان کوم د اتیو په شاوخوا کې خبري اعلان دا مهال په پاکستان
کې تاسو په انتظار یې ډېر کوچای سه بده بل سوال دی
ډېر په اسلام آباد
اوس بل سوال د استاسو د فروری په 23مه یو غونډه کړې ده تاسو دا وخت جدي مسله د پاکستان حکومت دا فیصله د استاسو په د مارچ تر یو دیرشمه پورې زی آیا وزه یا هرڅه تی وی دا کله تشریح کې دا تاسو د پاره ولي او څنګه جديده
دا زموږ لپاره د مرګ خطر دی کله چې موږ د پاکستان وشتل کیږو ما تاسو مخکې ارزو کړ چې دا زموږ په مرګ باندې تمامېږي هر خبريال د طالبانو سره بیلی بیلی دوسیې لري او موږ ټول په نښه شوي کسان یو. موږ چې د تورخم نه واوړو موږ یو هم ژوندی نه پاتې کیږو، او که ومو نه وژني نو زندانونه برباندې ډکي. دا ډېره زیاته خطره ده. او موږ چې د اقبال خټک صاحب د دفتر سره ایس ایف سره کومه غونډه کړې وه، خاص په دې خاطر چې زمونږ سندرغاړو سنګرانو کله چې په پېښور کې وو هغو داسې محکمې ته عریشي وکړه، چیرې موږ ځو هلته به زمونږ لپاره کار نشته ځکه په موسیقۍ باندې بندیز لګولی طالبانو. دا درسته ده چې موسیقاران هم حق لري او باید دلته پاتې شي، خو هغو به یوه نیمه سندره ویلي ولې د خبریال ټول کار او ټول بار د طالبانو په ضد رپوټونو باندې راڅرخي. یعنی خبریال ته چې عمره تهدید موجود دی، عمره ګواښونه موجود دي، عمره سنګرانو ته نه دي موجود. زمونږ غوښتنه دا وه که چیرته موږ ته هم داسې خوندیتوب راکړل شي یا موږ استثناء قرار شو چې حد اقل د خبریالانو سره دوی لږ دارمدار وکړي، یو څه موده دا وخت ورته وغځوي تر څو زمونږ دا پروسس د ویزو د تګ بهر ته دا جوړ شي. بعد له هغې نه موږ حاضر یو چې پاکستان هر قانون ته موږ غاړه ږدو.
مننه کوچای صاحب. او اقبال خټک صاحب، ستاسو چې کومه غونډه فریډم نټورک جوړه کړې وه په اسلام آباد کې، دا یو فیصله شوی و چې تاسو به حکومت پاکستان که دا فیصله کړې ده د مارچ تر یو دیرشمې پورې د افغان خبریالانو له اسلام آباد او پنډي څخه د ایستلو، نو سپریم کورټ ته به ځي، دا فیصله څومره عملي کېدونکې ده یا دا څنګه ده؟
موږ سره بل لار نشته د سوا د دینه چې د سترې عدلیې نه انصاف وغواړو. او په تیر وخت کې د سترې عدلیې دغه شانتي فیصله ورکړې دي چې د هغې د وجه موږ ته یو امید پیدا کیږي چې دغه افغان ژورنالستان به افغانستان ته واپس کونه لیږلی شي او د هغې ژوند ته به خطره پیش نشي سره. نو دغه وجه موږ دغه سوچ کوو چې سپریم کورټ کې یا په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست ورکړو، ولې چې دغه عدلیې په تیر وخت کې څه داسې فیصلې کړې دي چې هغه د افغان کډوالو دپاره د ګټې سبب جوړ شوی دی.
نو دا تاسو کله کوي؟ یعنی دا تاسو فیصله کړې ده، کار هم روان کړی دی، قاسم تر فیصلې تر اده پوری ده؟
کار پر روان دی او کار پی کوو او مشوره لګا روانه ده. د سینه ولې چې هر یو کار مشورې باندې نو خبري او د کوم سره چې دی موږ دی وخت کې نورو تنظیمونو ته هم د مرستې لاس مخته کوو چې هغه هم موږ سره په دې کې شامل شي. سو چې کله موږ سپریم کورټ ته ځو یو په دې حیثیت نه چې صرف اقبال خټک بلکې موږ سره نور کسان هم چې دی او نور تنظیمونه هم موږ سره ولاړی، په دې باندې به موږ خپل کیس نور به هم مضبوط کړی شو.
مننه خټک صاحب. او کوچای صاحب، یو بل سوال بلکې دوه سوالونه زما ذهن ته راغو. زه به اول وکم د پاکستان چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی اسحاق ډار، هغه ترکیه ته تللی و، هلته یو مرکه کړې ده، په هغه کې دا خبره کړې ده چې که نړیوال د هغو خبریالانو یا هغو افغانانو چې په پاکستان کې میشتي مجموعي خبره کړې وه هغو دوسیې زر تر زره حل نه کړي، نو موږ به دوی بیا وباسو. دا ستاسو دپاره یو ښه خبر دی که نه؟ دا یعنی په یو شکل کې دا ګټه به هم رسي که تاوان به رسي، څنګه به؟
دا زموږ دپاره هم ښه خبر کېدای شي، هم بد خبر کېدای شي. ښه خبر په دې معنا چې نړیواله ټولنه لږ ټکان وکړي، حد اقل زموږ دغه دوسیې لږ زر چټکی کی. او بد خبر په دې دی خو دوی په دې خپل خبر باندې عمل هم کوي که چېرته نړیواله ټولنه زمونږ دوسیې پروسس نه کړي نو ته به مونږ د دې تهدید سره مخامخ چیرې پاکستان نه وایستلی شو. خو دلته په ټوله کې زمونږ خبریالان چې دي اکثرا د امریکې کیسونه لري، پیوانو پیټو کیسونه لري. نو ډېرو دغه کیسونه هغه نهایي پړاو ته رسېدلي وو. زما په شمول باندې مونږ ته دغه سکیجول شي او فلیټ اپ سکیجول چې مونږ باید امریکا ته ولي،
یعنی تاسو به تلی غسر امریکا ته روانې دی تاسو؟
زه به اوس نو تقریبا 15 ورځې باندې په امریکا کې تیر شوی و. دا
بیا وشو چې
سکیجول لا پخې او کله چې ډونالډ ټرمپ راغی او دوی فرمانونه ورکړه دغه ټول مسلې په ټپه ودرېدي. اوس هم امیدواري شته که چېرته د امریکي حکومت دغه فرمانونه په شا شي نو زه ګومان کوم دغه سل خبریالان چې اقبال خټک صاحب یې زه یادوم دو کې به
تقریبا ټول امریکا ته ځي. دا خبریالان که دا مختلفو هیوادونو ته ځي،
اکثریت امریکی ته دي. څه چې اوس پاتې دي دا د امریکې والا پاتې دي. نور هیوادونو ته چې تلل، فرانس ته تلل، جرمني ته تلل، هغه خو تللي دي. دغه کسان چې زه یې پېژنم اکثریت د پیونو پیټو کیسونه لري چې هغه د امریکې کیسو لري.
او خټک صاحب، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو دې کې کار کوئ ځکه د رابطې او د دې ټولو کیسو ستاسو دغه دی، تاسو څومره امیدواره یې ستاسو د افغان خبریالانو دا مسله ورحل کولای شئ؟ ځکه دا ټول له امریکای سفارت سره تعلق یا امریکا سره لري.
حیثیت زه خود نور په دغه باندې شم غږیږم، خو د خپل ځان حوالی سره ضرور خبره کولی شم چې موږ خپل کوششونه جاری ساتو تر کومه پورې چې دغه نورو هیوادونو د ویزې ورکولو اختیار دی، دا د هغې اختیار دی، او لیکن موږ امید لرو چې دغه هیوادونه به خپل ذمهواري پوره کوي، ولې چې دا خلک په دغه امید راغلي دي او دې خلکو ته واپس تګ هم ګران دی، پاکستان کې ایسارېدل هم ګران دی، ولې چې ویزا اخیستل ډېره ګرانه ده، هر میاشت چې دی 50,000 روپۍ ورکول د یو کس او بیا دومره غټې غټې فیملی دي، دا آسان کار نه دی. بل دا چې دغه ژورنالیستانو ته په پاکستان کې د کار کولو ازادي نشته، اجازه هم نشته، کدی چې خپل کار کولی نو بیا دغه معاشي مشکل به هم نه وي، دوی ته معاشي مشکل هم دی او دوی ته سیاسي مشکل هم دی او دوی ته چې دی د خپل د ځان د محفوظ ساتلو مشکل هم دی په پاکستان کې.
مننه خټک صاحب، او کوچای صاحب کومه خبره خټک صاحب کزه به لاغي سر وتړم، هغه دا چې تاسو په کار کولو کې مشکل لري او بیا تاسو د ویزو خبره وکا یو بل هیواد ته سړی تلی وی چې هغه یو بل هیواد وی پاغه کې تاسو بچان وړي دي، کور دی، کورونه دي، رواني حالت هم څنګه دی، یعنی په یو غیر یقیني حالت کې تاسو دا تاسو خپل تر رواني حالت هم څنګه دی، تر کوم کیفیت ته رسیدلی؟
موږ یوازې نشي چې زوري د ماشومان او رواني حالت هم زوري، یعنی تاسو باور وکړئ کله چې شلم د جنوري باندې ډونالډ ټرمپ کوم فرمانونه صادر کړل او هغه کې مهاجرین متضرر شو، تاسو باور وکړئ د ټولو کډوالو افغان کډوالو په کورنۍ کې ویر خور شو، ډیرو ماشومان په شپو په ورځو ډوډۍ ونه خوړله، همدا اوس هم یو رواني حالت سره مخامخ دي. گرچہ مونږ ډیره تلاشای نه ورکو، هغه پوهیږي چې زموږ برخلیک به څه کیږي، هغه غوښتل چې بزده کړو کې، هغه غوښتل چې دوی برخلیک وټاکل شي. مونږ په داسې حالت کې یو چې مونږ هیڅ نشو کولای، فرضاً کور ته کوم شی ضرورت یا مونږ یې نشو اخیستلې، نو اولادونه د تعلیم نه پاتې کیږي، دا یو ډیر بد حالت دی. نه کار
تاسو په داسې حالت کې یې چې دا وخت مو ویلای چې په یو شکل سټیټلس یې، یعنی داسې یو کس یاس چې نه افغانستان ته تلای شي، نه په پاکستان کې اوسېدای شي، نه په بل ملک کې اسناد برابر شي،
نہ افغانستان تتلی شو نہ پاکستان کی تمیدے شو نہ بل مک مک بیئی مون پا یو خواتا ٹانگ دے او پر خواتا پڑانگ دے مون دیر بد حالت کی دغه حالت غمل یعنی زی آغا سوزی چی اور پا بری مون پا دیر یو سی یو بحرانی روانی حالت کیو چی خپل امنو پوی کو چی سو کو پا خپل زان خو بیتیر کو دیا ماشومان و روانی حالت مون دیر زوری
او خطک سے یو منٹ وقت دیرا سرا کتاسو خپل یعنی د دوی چې کوم د رواني حالت یا دا حالت تاسو په دې برخه کې امرسته کوي، امرسته کوي سي کنه؟
نن بالکل ماخل کې سنه سخه امرسته ضرور روانه ده. د دې غټه خبره چې کومه زګرمه چې مخکې څنګه پولیس تنګول هغه شان ته تنګول نشته، لیکن چونکه په سرکار په غټه سطح باندې یو فیصله کړی دی چې موږ افغان مهاجرین خاص طور باندې په نخ کړی دي چې نه پریږدو سره، او دې کې تاسو پته چې سیاسي مشکلات دي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ، د پاکستانی طالبانو په افغانستان کې دغه وخت کې چې کومه موجودګي ده، د پاکستان لپاره یو مشکل جوړ شوی دی، او د افغانستان دی وخت کې چې کوم طالبان دي هغه په دغه وخت کې پاکستان سره مرسته کولو ته تیار دي، سو دا مشکلات په خپل ځای دي او د دې اثر په مونږ باندې ضرور کېږي زموږ په کار باندې، لیکن مونږ خپل دا کار چې دی جاری ساتو، په دې کې مونږ سره زیاته مرسته چې دا د آر ایس ایف ته او آر ایس ایف ما په خیال کې داسې افغان ژورنالیست بنې چې هغه وایي چې هغه سره مرسته نه ده شوې، او بل خاص طور باندې به زه دلته کې د فرانس سفارتخانه په اسلام آباد کې دا غیر زیاته مرسته ده، دې وخت کې ټول نه زیات چې د کیسونه په فرانس سفارتخانه کې پراته دي اوس هم، او مونږ تمه لرو چې دا دغه ټول سټیک هولډر چې دي هغه کې ملل متحد دی، یونیسیف دی، او که مغربي هیوادونه دي، او که پاکستان دی، دا باید چې په شریکه د دغه افغان ژورنالیستانو مختار مرسته کول لپاره مختار شي. اوس کار لا پاتې دی لا ډیر.
مننه اقبال خټک صاحب ستاسو او محمود کوچی صاحب ستاسو په دې بحث کې وخت برخه واخسته، وخت هم دومره و، ډیر مننه او شر وز درته غواړم. داود مشال ترانه لاندې چې پکې مونږ په اسلام آباد کې د افغان خبريالانو ټولې د مشر محمود کوچی او د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکو یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک سره په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو پرستون سو ژغېدو بحث پای ته رسیدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې. په مخامشه.